Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دیزه صفی الله ستانګزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری پروګرام ته خره غلاست وایم نن چهارشنبه ده د ساور غوي یو دیرشمه د می شلمه په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وي د دوی موندنې ښیي چې طالبان او د هغوی ملګري تروریستي ډلې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې د غوڅ اکثریت عاملین دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په جلا پیښو کې د دې هیواد اوه سرتیري وژل شوي دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرته کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې شل طالب جنګیالي وژل شوي دي. په پروان او خوست ولایتونو کې بیګا په جماعت او دینی مدرسو باندې په بریدونو سره یو لس کسان وژل شوي او ګڼ نور ملکیان ټپیان دي. په هرات کې تر 200 زیاتو ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو اعتراض کړی او د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد حکومت امر کړی چې یو شمېر پاتې محدودیتونه لیرې کړي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې شل طالب جنګیالي وژل شوي دي. دغه وزارت د ویان مرستیال فوادمان پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل دا جګړه ماران پرون د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل شوي.
ولسوالۍ چهاردره کندوز د یک ضربه هوایی 23 تن از طالبان یک موضعیشان
د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې په یوه هوایی حمله کې درویشت طالبان وژل شوي او یو لوی شمېر وسلې او مهمات له منځه تللي. طالبانو د خپلو درویشتو وسلوالو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. په کندوز ښار کې پرون یوه درانه چاودنه هم شوې چې پکې د یو پولیس په ګډون دوه کسان وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. دا چاودنه څو ساعته مخکې له هغه وشوه چې د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد کندوز ته سفر وکړ. ښاغلي خالد د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف دغه ولایت ته تللی و. د پروان امنیتي چارواکي وایي د یو جماعت پر دیني مدرسې په حمله کې اته کسان وژل شوي دي. د پروان د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ مرکز قمندان الوزی احمدي ازادي راډیو ته وویل ناپیژانده وسلوالو پرون د روژه ماتي پر وخت پر دې جماعت حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ کسان ټپیان شول. د په وینا دا پیښه په خلځای کلی کې شوي.
همه کسای درس میخونه مادر بین شکیدات
هغه کسان چې درس وایي او د راپورونو په اساس په دوی کې ځینې طالبان دي خو تر اوسه دقیق معلومات نشته. ټپیان او وژل شوي مو انتقال کړي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملي امنیت ځواکونو نه ملکیان په دې جماعت کې وژلي. افغان چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړي. په خوست کې بیګا وسلوال بریدګرو پر لمونځ کوونکو ډزې کړي چې په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي او یو بل ټپي دی. دا خبره د خوست والي ویاند طالب منګل ازادي راډیو ته وکړه.
نن شپه 9 بجې د خصولې سبره یو یعقوبې ولسوالۍ اړوند ګورشکو کلی کې وسلوالو پرتګرو پر ملکی خلکو باندې ډزې کړې چې لامل یې درې تنه شهیدان شوي او یو تن ماشوم چې دی هغه ټپي شوی چې ټپي روغتون ته انتقال شوی دی. د پیښې په اړه په ساحه کې جدي پلټنې پیل شوې دي.
د خوست امنیه قمندانۍ وایي دا کار د وسلوالو طالبانو و ځکه وژل شویو کسانو د دولت ننګه کوله. خو وسلوالو طالبانو په خپله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خوست دا وروستۍ څو اونۍ د څو پیښو شاهد دی چې تر ټولو لویه بېلګه یې د می پر اتمه د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د قمندان جنرال سید احمد بابازي وژل کېدل دي. په هرات کې تر 200 زیاتو ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو اعتراض کړی دی. دوی پرون وویل له دې سره چې د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې پر مهال له خطر سره مخ دي درې میاشتې کېږي چې معاش یې نه دی ورکړل شوی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هرات د روغتون د عاجل پاملرنې د برخې ډاکټر عبدالرؤف رحیمي ویلي له حکومت تمه لري چې معاش پر وخت ورکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت مرستيال ویاند احمد توحید شکوهمند د هرات ولایت د ډاکټرانو او روغتیایی کارکوونکو په معاش کې ځنډ تایید کړی، خو د دې لامل نه دی ویلی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې شکوهمند زیاته کړې دغې ستونزې ته د رسېدو لپاره کار پیل شوی. هرات له هغو ولایتونو دی چې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر پکې زیاد دی. تر سې شنبې پورې په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پېښو شمیر 2650 راپور شوی. د پاکستان ستری محکمې د دغه هیواد حکومت ته هم امر کړی چې یو شمیر پاتې محدودیتونه لیرې کړي. دا محدودیت د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پر کسب او کار وضع شوی. د ستری محکمې په امر کې هغه لوی پلورنځی او د کسب او کار ځایونه شامل دي چې د شنبې او یکشنبې پورې تړلي وو. ستری محکمې ویلي د شنبې او یکشنبې پورې د کسب او کار د مخنیوي لپاره مناسبه توجیه نشته. د معلوماتو له مخې پاکستان د کرونا ویروس 15,000 مثبتې پیښې او د دې ویروس له کبله 968 مړینې لري، خو د بشري حقونو د څار ادارې ویلي په کرونا ویروس د اخته کسانو واقعي شمیر تر راپور شویو زیات دی. او د روغتیا نړیوال سازمان کرونا ویروس ته د نړیوال غبرګون پر بې پرې او خپلواکې ارزونې توافق کړی دی. په دې کې به د ملګرو ملتونو د دغې ادارې ارزونه هم شامله وي. دا لایحه د سه شنبې په ورځ د می په 19 نیټه تایید شوه او له مخې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي غوښتنه شوې چې ژر تر ژره دا ارزونه پیل کړي. له دې سره به کرونا ویروس ته پر نړیواله کچه د روغتیا نړیوالې ادارې غبرګون او تجربې وڅېړل شي. دا لایحه اروپایي ټولنې د 100 هیوادونو په استازیتوب وړاندې کړي او له روغتیا نړیوالې ادارې غواړي چې د ویروس سرچینه وپلټي، انسانانو ته د انتقالېدو لامل وڅېړي او همداراز دې په نړۍ کې د کرونا ویروس پر ضد واکسینو او درملو ته پر وخت لاسرسي ډاډ ترلاسه کړي. امریکا د ملګرو ملتونو د روغتیا پر نړیواله اداره سخت انتقادونه کړي چې ګواکې د کرونا ویروس په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. په ټوله نړۍ کې نږدې 5,000,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او په دې ویروس اخته 310,000 کسان مړه دي. ازادي رادیو ته مو بیا هم زه خره غلاست وایم. د ازادي رادیو خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.org کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې په پروان ولایت کې په یوې دینی مدرسې د حملې په اړه باندې تاسو ته تازه جزئیات درکوو. هلته بیګا دینی مدرسې باندې ناپیژاند وسلوالو حمله کړې چې په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي او شپږ نور هم ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوی موندنې ښیي چې طالبان او د هغوی ملګري تروریستي ډلې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې د غوڅ اکثریت عاملین دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم له طالبانو غواړي چې سوله وکړي.
ما امیدوار هستیم که طالبان بهانه جویی را تمام کنن و دیگر بهانه جویی نکنن و جنگ دست بکشن. واقعا نشان بدن که سلام میخواهد.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په جلا پیښو کې د دغه هیواد 8 سرتیری وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. او په غزنی کې دکانداران شکایت کوي چې کاری په ټپه درېدلې خو بیا هم کرایه ورکوي او مالی پرې وځ کیږي.
په موږ پسې مالی روانې دي، کرایې راپسې روانې دي، موږ دوکانونه بند دي. ته باور وکړه چې موږ دوکانداران دونه یو څه نه لرو چې د کور مصرف پره کړو. موږ ته یا کرایه رامعاف کړه یا مالیات رامعاف کړه.
ازادي رادیو تخوګي سره زو لمړی مطلب ته بیګا په پروان ولایت کې په یوه دینی مدرسې باندې ناپیژاندو وسلوالو حمله کړې ده. د پروان د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ مرکز قومندان ازادي رادیو ته پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې یو شمیر ملکیان وژل شوي او ټپیان دي. د دغې پیښې د تازه جزئیاتو لپاره ورزو پروان ته د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش دغه پیښه تعقیب کړي او تازه جزئیات را پیدا کړي دي. هنایش صاحب، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تازه انکشافات څه دي په دغه قضیه کې؟
زیان سلام وړاندې کوم جناب ستنګزی صاحب او تور اوریدونکو ته. همدارنګه چې تاسو وویل په پروان ولایت د خلزایی په سیمه کې دا پیښه ترسره شوې ده چې ماښام هغه کسان چې د خلاصي اوسیدونکو چې په روژه ماته کې په دې مدرسه کې چې یو مسجد دی هلته را ټول وو. هلته دوه موټر چلوونکي چې یو یې کراچا او یو کورولا وو هغه وسله وال کسان په هغوی برید کړی ده چې په دې پیښه کې اوس مونږ سرچینې سره چې اړیکه لري هغوی وایي چې لس کسان شهید شوی ده او
شپږلس
کسان هم ټپیان دي او دا پیښه تر اوسه د مددې مسؤلیت ته په غاړه نه دی اخیستی او امنیتي منابع ازادي راډیو ته ویلي ده چې دا څېړنه کوي چې دا پیښه د چا لخوا نه شوې ده. اوس خلکو ډېره اندېښنه لري، هغوی راټول شوی ده د خپل جنازو تصمیم لري او آمادګي لري چې هغوی کابل وړي دا جنازو چې په دې اعتراض دپاره چې د دې کله امنیت حکومت باید د دې کله خریه کې د دې سیمه کې باید امنیت ونیسي.
تاسو ویل چې چا یې مسؤلیت تر اوسه پورې نه دی منلی، نو خلک څه وایي؟ خلک څوک ملامتوي؟ دوی څوک یې کتلي دي؟ آیا پیژندلي دي څه رقم خلک وو چې په دوی باندې حمله کړې ده؟
د ازادي راډیو ته ځینې سرچینې د پروان امنیت قمندان هارون مبارز ازادي راډیو ته همدا اوس وویل چې هغوی څېړنه روښانه تل وی څه شوی نه ده چې دا حمله کورنګان دا هغوی چې حمله کړې ده نکته د چا لخوا شوې ده. خو خلک وایي د دې کلي امنیت په مخ کې هم هغه سم نه و، په دې خاطر هغوی شکایت لري او د دوی ستونزه وایي همدا ده چې باید د دې هغوی امنیت باید روښانه شي چې ولې داسې د امنیت ټیم نه دا کې دا سیمه نه لري او تر وخته روښانه نه دی. او
دا خلزای کوم ځای کې ده؟ تاسو ویل چې امنیت په خو هم خراب و، خلزای سیمه کوم ځای کې ده؟
بالکل په پروان د مرکزی ساحاتو دی، د چاریکار نه نږدې ده او د ولسوالۍ کې مربوط نه ده، د مرکزی سیمه ده.
ښه سمه ده. ډیره مننه کوم احمد حنایش د ازادي راډیو خبریالو له پروان له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د پروان ولایت د مرکز چاریکار اړوند په خلازای کلی کې بیگان اپیژاند وسلوالو چې په دوو موټرونو کې وو په یوې مدرسې باندې چې هلته روژتیان راټول او روژه یې ماتوله ډزې کړي دي او د روژه ماتې په وخت او د تازه راپورونو په اساس لس کسان په دې پیښه کې وژل شوي او شپاړس ټپیان دي. څېړنې روانې دي چې چا دغه برید کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوی موندنې ښیي چې طالبان او د هغوی ملګري تروریستي ډلې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې د غوڅ اکثریت عاملین دي. دا وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې په یو راپور کې ویل طالبانو په اپریل میاشت کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکیانو ته 15% او افغان حکومتي ځواکونو ته 30% زیاته مرګ ژوبله اړولې. په داسې حال کې چې طالبانو د یونامار راپور رد کړی، افغان حکومت یو ځل بیا له دې ډلې غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. اخو د سیشن می پرسپ یو علنی توګه خبر شوی راپور کې د امریکا دفاع وزارت عمومي سرپلټون کې د دې هیواد کانګرس ته ویلي کته هم امریکا له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي خو ځینو پیښو پوښتنه راپورته کړي چې آیا د سولې بهیر به عملی شي که څنګه. ملالی بشیر او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې په افغانستان کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې غوڅ اکثریت مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی. د ملي امنیت شورا د دفتر په اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ خپره سوه راغلي چې طالبان پر ملکیانو په حملو کې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه لاس لري. د اعلامیه له مخې په افغانستان کې د 2020 کال په اپریل میاشت کې طالبانو 141 ملکي وګړي وژلي او 215 نور یې ټپیان کړي دي. دا وروسته له هغه چې د سه شنبې په سهار په افغانستان افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما راپور خپور شو چې له مخې طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکي مرګ ژوبلې مسؤل بلل شوي چې د تیر کال د دې میاشتې په پرتله 15% زیاتوالی شي. د دې ادارې په وینا په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکي وګړو تلفات راجه شوي دي چې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله 80% زیاتوالی شي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دغه ډله د یوناما راپور ردوي او دا د افغان حکومت تبلیغات ګڼي. خو افغان حکومت وای چې له امریکا سره تر موافقه له لاسلیک مخکې او وروسته طالبانو تاوتریخوالی انتخاب کړی او له افغان حکومت سره یې له مخامخ خبرو تر ننه پورې ډډه کړې ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان حکومت د سولې مذاکراتو ته چمتو دی او له طالبانو غواړي چې ورته اقدام وکړي. ده وویل
امیدوار هستیم که طالبان بهانه جویی ده تمام کړن و دغه بهانه
موږ هیله لرو طالبان نور پلمې جوړې نکړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. په واقعیت کې ښکاره کړي چې دوی سوله غواړي ځکه څو موده مخکې په قطر کې له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه، خو افغانان داس تاثر اخلي چې دوی برعکس د موافقې تر لاسلیک وروسته تاوتریخوالي زیات کړي. صدیقی زیاته کړه چې اوس وخت مسؤلیت طالبانو ته راجع کیږي چې آیا دوی سوله غواړي که جګړې ته دوام ورکوي. د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا وایي چې د ستونزې حل د دوحې د موافقه لیک په عملي کولو کې دی چې د طالب بندیانو تر راخوشي کېدو وروسته بین الافغاني خبرې پیل سي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت د دې هیواد کانګرس ته په یو راپور کې ویلي چې طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته تاوتریخوالی لا زیات کړی. دا راپور د جنوري له لومړۍ نیټې د مارچ تر یو دیرشمې نیټې پر موده متمرکز دی او د سه شنبې په ورځ په علني توګه خپور سو. په دې راپور کې راغلي چې طالبانو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې تاوتریخوالی کم کړ، خو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې حملو ته دوام ورکړ او امریکایي ځواکونو د طالبانو د حملو پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی. د راپور له مخې امریکا بیا هم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر له 1400 څخه 8600 ته کم کړی.
آزادی خبری مجله اوری.
آزادی رادیو تا غوږی است. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځ د مطبوعاتو تبصرې. ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان او طالبانو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په هغو وروستیو څرګندونو تبصرې کړي چې د ټویټر له لارې کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشاره ویلي، ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې په ترڅ کې د پیل له وختونو پرته نور هیڅکله رښتیا د ګټلو لپاره جګړه نه ده کړې. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د پوځي هڅو په اړه دا کلي بیان په داسې حال کې ورکوي چې دا مهال زرګونه امریکایي سرتیري لا هم افغانستان کې خدمت کوي او کله ناکله دغلته د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې مري. له بریتانیا خبریدونکي انډیپندنت ورځپاڼې هم په همدې اړه یوه لیکنه کړې او په یو برخه کې د امریکا د سنا د یو پخواني سلاحکار ریچارډ فونټاین چې اوس د نوي امریکا امنیت په نوم د څیړنیز مرکز مشري کوي له خولې وایي، هر څوک چې وایي موږ د ګټلو لپاره جګړه نه ده کړې، دا به ورته سخته وي چې د اوباما په دوره کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو سپیناوی وکړي، کوم سرتیرو چې افغانستان کې د طالبانو پر ضد ډیر جدي عملیات وکړل. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو او د ملګرو ملتونو لخوا یو وار بیا تاوتریخوالی د کمیدو د غوښتنې په اړه یو لیکنه خپره کړې. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، د تاوتریخوالی د پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو دغه غوښتنه په داسې حال کې ده چې د واشنگتن د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره یو بله دوره خبرې پیل کړي، څو پر دې ډلې فشار راوړي چې په کابل کې له نوي پخلا شوي مشرتابه سره خبرې پیل کړي او په تاوتریخوالي کې سمدستي کمی عملي کړي. د ورځپاڼې په باور خلیلزاد چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري کې د شوي تړون لاسلیکونکی دی، هڅه کوي چې دا تړون وژغوري او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې پیل کړي. ورځپاڼه په کابل کې د غنی او عبدالله ترمنځ د واک د شراکت هوکړې ته په اشاره وایي، له دې هوکړې وروسته د اتمې زیاتې شوې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوي تړون بل پړاو به چې پکې د افغان مشرانو او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پیل شامل دی پیل شي. ورځپاڼه وایي طالبانو ویلي چې دایمي اوربند به د بین الافغاني خبرو اترو د اجنډا برخه وي، خو پرله پسې د خپلو زندانیانو په خوشي کولو کې پر ځنډ انتقادونه کړي چې باید تر خبرو مخکې خوشي شي. نیویورک ټایمز د دې لیکنې په پای کې زیاتوي، داسې بریښي چې په افغانستان کې د داعش د ډلې لخوا د وحشیانه بریدونو زیاتېدو د امریکا هغو هڅو ته چټکتیا ورکړې چې غواړي طالبان د دې ډلې پر ضد یو تنظیم شوی جنګ ته راولي. ازادي رادیو ته غوښته دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو ورزو. غزنی ته د غزنی ښار او د ولایت د ځینو ولسوالیو ډیری دوکانداران له دولت د دوکانونو او مارکیټونو له مالکانو غواړي چې مالیه د برېښنا بیلونه او د دوکانونو کرایې تر هغه وخت وروبخي چې کرونا وایروس نوی ختم شوی. دوی وایي دوکانونه او نور کاروباري مرکزونه د کرونا وایروس د مخنیوي له امله تړل شوي او شاوخوا ټول کال مالی زیانونه لیدلي. خود غزنی چارواکي دغه کار د محلي ادارې تر صلاحیت لوړ بولي. حبیب الرحمن تاثیر او نور جزئیات.
د غزنی ښار په بازازي سیمه کې د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه ده، خو دوکانونه ټول تړلي دي. د دغه تړلو دوکانونو مخې ته خال خال دوکانداران هم ناست دي، بڼې ژېړې، له څېرو مایوسه او پریشانه ښکاري. دوی وایي په ژمي کې مو د یخنیو له امله څلور میاشتې دوکانونه بند وو، چې کله پسرلی سو بیا کرونا وایروس پیدا سو چې اوس مو د قرنطین له امله دوکانونه تړلي دي. دوی له دولت دوکانونو او مارکیټونو له مالکانو غواړي چې مالیه د برېښنا بیلونه او د دوکانونو کرایې تر هغه وخته ور وبخشي چې کرونا وایروس نوی ختم سوی.
نوم یې ابوخان ده. غوښتنه خو زموږ دا ده چې دا خو جهاني مشکل ده کنه، خو زه دا وایم چې دلته په دوکاندارانو یا په دې نورو خلکو سي مشکل ده. زموږ په مشکلاتو نه تر اوسه حکومت ځان خبر کړی ده او نه دا زموږ کلنترانو ځان خبر کړی ده. په موږ پسې مالیې روانې دي، کرایې راپسې روانې دي، موږ دوکانونه بند دي. ته باور وکړه چې موږ دوکانداران دونه یو څه نه لرو چې د کور مصرف پوره کړو. موږ ته یا کرایې رامعاف کړه یا مالیات رامعاف کړه.
دا یوازې ابو خان نه دی چې دغه غوښتنه کوي، بلکې د غزنی ښار او د ولایت د ځینو ولسوالیو ډیری دوکانداران وایي دوکانونه او نور کاروباري مرکزونه د کرونا وایروس د مخنیوي له امله تړل سوي دي. شاوخوا ټول کال یې مالي زیانونه لیدلي دي. څلوېښت کلن سمې اولاد د بند دوکان مخې ته ناست دی. دی هم د دوکانونو او مارکیټونو له مالکانو د کرایو د بخښنې غوښتنه کوي.
د مارکیټو ولانه مثال دغه غوښتنه ده چې دغه دوکانو والا ته باید هغه کړي او تمام کړي هغه تر یغه وخته پورې چې مثال تر څو چې بازار بند وي او تر څو چې مرض ورک شوی نه وي، ځکه خلک مجبور دي، خلک زر مشکل لري.
خو د غزنی چارواکي دغه کار د محلي ادارې تر صلاحیت لوړ ګڼي. د غزنی والي وحید الله کلیمزای وایي دا د جمهوري ریاست او یا هم د دوکانونو او مارکیټونو د مالکانو صلاحیت دی.
دغه موضوع ته استعمال مده چې د محلي ادارې د صلاحیت نه لوړ دي. دا په ملي کچه د افغانستان په کچه به د افغانستان مرکزی حکومت چې په راس کې جلال الله ولسمشر دی دا به تصمیم نیسي. هر هغه تصمیم چې ونیول شو هغه به انشاءالله قابل د تطبیق.
په غزنی کې د دوکانونو او مارکیټونو د ټولنې رئیس حاجي زین الدین بزاز بیا وایي دلته د جایدادونو او مارکیټونو مالکانو هم زیان لیدلی دی. دی وایي نسي کولی چې دغه خلکو ته کرایې ور معاف کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څه باندې یوې میاشتې څخه د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو د ښارونو په رنګه د غزنی ښار هم د کرونا وایروس له امله بند دی او خلک یې له اقتصادي ستونزو کړیږي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ورزو بلوچستان تا حال تا پجلا پیخو که دا پاکستان و سرتیری وجل شوی. دا خبره دا پاکستان پاوز پرون وکړه. یو بل سرتیری دا سرک غاڑی دا ماین پا چاودن اکی وجل شوی. ملالی بشیر او پدیاره د آزادی رادیو د مرکزی خبری څنګه د راپور جزئیات.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شپږ پاکستانی سرتیری هغه مهال وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي چې موټر یې د غزمې پر مهال په بولان سیمه کې د سرک غاړې ته پر ایښودل سوي ماین برابر سو. دا خبره د بولان د کمیشنر مرستیال مراد کاسی رسنیو ته وکړه. دا پیښه د بلوچستان د کوټه ښار په 80 کیلومتری کې د مې په 18 نیټه ناوخته رامنځته سوه. د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم ډلې یو ویاند مرید بلوچ د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې سیمه کې د تیلو او ګازو د تاسیساتو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي پوځیان په نښه سوي دي. یو بل سرتیری وروسته د بلوچستان د کیچ ولسوالۍ په منځ سیمه کې له جنګیالیو سره د نښتې په نتیجه کې ووژل سو. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې د دې پیښې خبر ورکړی دی. په یوه بله پیښه کې د پولیسو په وینا په شمالي وزیرستان کې د سرک غاړې ته د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان سول. په تیرو څو میاشتو کې په بلوچستان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حملې زیاتې سوي دي. دا سیمه له افغانستان او ایران سره پوله لري. د مې په شپږمه نیټه شپږ نور پاکستانی سرتیري د سرک غاړې ته د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې ووژل سول. د پاکستان پوځ د مې په اوومه نیټه د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. پاکستان د 2014 په جون میاشت کې پراخ نظامي عملیات پیل کړل او تر دغو عملیاتو وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې دا سیمه د جنګیالیو له حضوره پاکه سوې ده. پاکستان په بلوچستان کې له بلوچ جلاغوښتونکو سره لاس او ګریوان دی او له بلې خوا په وزیرستان سیمه کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. په دې تاوتریخوالي کې طالب جګړه ماران هم شامل دي. ویل کېږي چې جلا غوښتونکو د چین د سرکونو د هغې شبکې په غبرګون کې تاوتریخوالی زیات کړی چې د چین شینجن سیمه له عرب سمندرګي سره وصل کوي. بلوچستان د پاکستان تر ټولو ناامنه ایالت ګڼل کېږي. د 6 میلیارد ډالرو په لګښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د وړاندیز طرحه په دې معنا ده چې چین له لنډې لارې منځني ختیځ اروپا او افریقا ته لاسرسی مومي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مانه است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د دروشتو طالب جنگلوی د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه وزارت ویان مرستیال فواد مان پرون مخستان ازادي راډیو ته ویل دا جګړه ماران پرون د کندوز په چاردره کې په هوایي حمله کې وژل شوی. طالبان بیا د خپل ملګرو د وژل کېدو خبر ردوي. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز شاري کار اړوند په خلازای کلی کې بیګا پرې ودینی مدرسې باندې وسلوالو بریټ کړی چې په نتیجه کې لس ملکان وژل شوی او شپاړس ټپیان دي. چا د دې پیښې مسولیت نه دی منلی خو څېړنې روانې دي. په خوست کې هم بیګا وسلوال بریټګرو په لمونځ کوونکو ډزې کړي چې په نتیجه کې درې ملکان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د هرات ولایت تر 200 زیاتو ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو اعتراض کړی. دوی وایي سره لدې چې د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې پر مهال له خطر سره مخ دي خو درې میاشتې کېږي چې معاش یې نه دی ورکړل شوی. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد حکومت ته امر کړی چې یو شمېر پاتې محدودیتونه چې د کرونا ویروس په خاطر وو هغه لیرې کړي. اوس هم روغتیا په بکنی سره اوس هم د ازادي رادیو د دغه خبری پروگرام وروسته برخه یعنی د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
نوم دما عزیز دی چاردی دی کابل دما دین بیادر او نغمه نورک د ولا بلا وچ کلک زمه پسی خوگی
کاکا تا ویل چې ملګری دی ورک دکره څومره وخت کیږي در نه ورک سوای
فقط مانا دی نجیب وخت کی ورک د ما سه منصب د سړی بیا کنه مانا ورک سو دی ما دی د ډیر کلک مین او محبت او دینی ورور میو
وسته چرته وسیږي
ز په چاردی کې چاردی کله کازی چاردی کې
اوس د ملګری دی کچې ته غا غوري بیا الته چاردی ته درسي
زبسې زمسې دی دنیا پاغه سر کې زبسې زم
یا دی کی ډیر
ډیر میا دی کی والا بلا زلمه مخورې په څو چک نه خوږي عمر نه میږي عمر
پغه باندې ممدوم را ګرانی
شاید چې په ګرانو د دوه دانی اغه درلو د خدمتګاران دا دواړه بدن نه تاوي د مانه بتاوي د عسکري کې سیده و کنه سم سوي کې بس نیما خدمت به کاو
کاکا ایتو په نظر په ملګری کې کومه خبره سره په نظر کې ونیسي چې امده سي بیا دوستان سره خواږی لکه تاسو دواړه ته
یو د کور مسلې سي دوستي و کې یو د انډیوالې د صداقت کاری د صداقت وروري انډیوالې به مقصد نو هغه خی
په دوستي کې باید ادب نه اينو
چل فریب نه
بیا د دوستي تر اخره پاتې سي
بس هغه سي به خواږی دوستینو
ام دا اوس کا کڅو ملګری به ولري
ز سمینی دیانډیواله دی زلمی تو یو سل کسان دیوالان ټوکیو پټاک م سکولی
سل نفر
او یو سل
بیا دی بل کورو ته ورځي سره ویني
والی نو ټلیفونونه کو ورزو کی نو پاتی گو منډه ترډیو هغه سابق کم سی جوار راش کول غنیم راش کول پردی پخولم هغه کارونه من سره د اوسیا غجی کم جوار راوش کول هغه جی کم پیاز راوش کول هغه جی کم غنی راوش کول دی نور خلکو
دی نور خلکو
بس خو یا شپې بشخیستی ډیر بشخیست د سیمن ډیر کړی سي اندازې نه ایسته
ډیر مننه خیر
وسکا خیر
ساعت 7